سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو او همدارس د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پامکړی د دې سات خبرونو ته داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګیدلي، نن نړیوال د فبروري 11مه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې لیکلي چې ښځې د نړیوالې ساینسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انتونیو ګوتیرش د هر نجلۍ او ښځې پر ملاتړ هم ټینګار کړی، څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د طالبانو حکومت د نوري نړۍ برعکس په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې او د نجونو پوهنتونونه تړلې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی چې دا سرحدي پلان په څلورو پړاونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون سلګون افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 903 افغانان د اسلام کله بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي. پرون ایراني رسنیو د خپل هیواد د رضوي خراسان ولایت د پولیساتي ځواک د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي و چې په 15 ورځو کې 60 افغان کډوال په دې ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ایران وایي چې په دې هیواد کې تر 15 میلیون ډیر افغان کډوال میشت دي چې اکثر قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړلې دي. له تحریک انصاف وروسته ډیری څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. د مسلم لیگ نون ګوند 15 او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې. همدارس متحده قومي غورځنګ ولس، جمعیت علماي اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو 3-3 او د استحکام پاکستان ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې لرفه ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختري زیډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پرېکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکیانو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یورزنی سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 15 اوور کې 104 منډې کړې او 4 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کوربه سریلانکا د 240 منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې سریلانکا د 302 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په ځواب کې د محمد نبی او عظمت الله عمرزی د سلیزو پر مټ 309 منډې وکړې. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو دا لوب لړۍ به د فبروري په 14 نیټه بشپړه شي. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه په دې پسې 2-3 اووریزې سیالۍ هم وکړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول تایید کړي دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه.
منیجه صدقه صرف به جور
منیجه صدقه یوازې د خپل او د افغان مېرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې.
ایران له دې هېواده د شل زرو نه د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. په نورو موضوعاتو کې نن په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. دې موضوع ته کتنه کوو، د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې له خوست ښاره تر درګي ښارګوټي پورې د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو.
ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغول شي، په تڼۍ کې نیر منطقې ته وزغول شي، باید تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغول شي، دا مې غوښتنه ده.
نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې اونیس پروګرام خپریږي، او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دریو فعالانو نیول پرون تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا د طالبانو له حکومت نه د دې فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
د طالبانو حکومت د معترضې میرمنې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم نو له عمل نیول شوی، او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد او وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولومیوس راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو وکړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی، د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړي زیاته کړه،
منیژه صدیقي صرف به جرم دادخواهی برای حق خود،
منیژه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یې لیږلی و، او دغه شان څو ځله یې په خپله ایکس پاڼه د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان او معترضې مېرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت تایید کړی چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د زده کړې د برخې درې فعالان نیول شوي دي، او دلیل دا دی چې د طالبانو د حکومت د ویان په وینا دوی له قانون څخه سرغړونه کړې. ولی طالبانو د پخوا برعکس دا ځل د دې فعالانو نیول تایید کړي او آیا دا تمه شته چې د تعلیم په ګډون د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پالیسي به بدله شوي وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال را سره ده. میرمن حقپال، سلام. پخوا به طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به یې تقریبا هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. د منیژې صدیقي او د دوو نورو نارینه فعالانو قضیه ولې دا ځل دوی تایید کړه؟
سلامونه تکل سر تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پوهېږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه، لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریانی نیول و چې هغه خپل ویډیو نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروې کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهېږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهېږي چې هغه کسان چې د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو داوي
مننه. طالبانو حکومت له ډیرو هڅو سره سره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څه وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لرې راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضی القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه د خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څېری او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بېخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څېر نور چیرې تاثیر ګذار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسیګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د دوی هغه عمومي او وسیع پالیسي د ترهګرۍ او خصوصا د یو د بنده ټولنه چې په هغه کې آزادګان باید نه وي، که هغه سی یو ستراتیژي تاسو ولرئ، نو هغه ستراتیژي خپله په تضاد کې ده د اساسي حقونو، د ازادۍ، د بشري حقونو. ځکه چې که تاسو په هغه ټولنه کې هر څوک هر څومره چې تاسو بشري حقونه د خلک سرکوبوي، خصوصا د ښځو حقونه سرکوبوي، هغه ټولنه ترهګرۍ ته نور هم آماده وي. او د دغه زاویې څخه وګورئ، زه تغییر نه بول. او بیا کچیر دلته د خلک او یا د وختونو درک وکړي د دنیا چې ټولنه، اوسنۍ ټولنه، د افغانستان ټولنه او دنیا بسی یو نوې ټولنه ده او مجبور دي چې
همدا د دنیا مقایسه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژي یادونه وکړه. همدغه ایدیالوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژي لارویان او پلویان په واک کې دي، واکمن دي. خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسي چې طالبان یې لري دوی نه لري. یعنی څه شی دوی بیلوي د نورې نړۍ له ملایانو نه یا له روحانیونو نه؟ هغه د دوی فاصل حدود کوم دي؟ کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا. اصلا دیر مشترک نقاط لري دوی د نورو اسادګر او یا زوایم چې بنیا اسلام اسلامستان ورته نوم دوی سره ځکه چې دوی دغه تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو ګروپونو نه. اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی معنوي پلار دی، خو هغه ځي په دیموکراسۍ باندې باور لري، هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي. هغه نه صرف دا چې انتخابات اشتراکیت د ښځو د حقونو په اقله دغه برداشت بیخي متفاوت د دوی د برداشت څخه. همداسې د ایران کې یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا څلوېښت کاله کېږي. او د طالبانو زه فکر کوم چې د دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقاني مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلو دی د دنیا یا جهاندیني ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، زه فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دی ته ورکړل شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان
او د افغانستان خلک باید وځپل شي. ډیره زیاته مننه له تاسو نه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ورځې.
ایرانی چارواکو اوس له دې هیواد د څه باندې 60,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د سلواکۍ د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوي د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکارۍ له امله ایران ته تللي و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یو کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې وو، له هغه ځایه له کلیواړه ولسو، له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلیواړه ولو، نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهېږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
بله، ما ایران بودیم.
زه په ایران کې وم، 60 ورځې کېږي چې له دغه هیواده وایستل شوم. د شپې 1 بجې او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځاوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه
درلوده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. مخکې لدې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې د عامو انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځنډ پر ضد مظاهرې وکړي، د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. د اعلان شویو نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې چوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. په بلې خوانه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه ښولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي، ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې که تر ننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د لاسوهنو شواهدو اندېښمنه کړې ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنې وشي او اوس هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلی نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روهیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پی وای ویډیوي پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړي شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولس غږ واورېدل شي. د زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزی لی ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا، اروپایي اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه ښولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشینونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو چې دا اوس هم په همدغه چپو کې یو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خبرېږي او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې صفا او په ښه کیفیت سره اوریدلی شئ. ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه کوي. اوس هم ورزو د دې خبرونه ورستي راپورته مخکې لدی چې په دوهمه نیمه کې د اونۍ مهمو پیښو ته په اوومه ورځ پروګرام کې کتنه وکړو. نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج په هدف نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو لپاره پوهنتونونه او د زده کړو نور تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. یو شمیر افغان ښځو او نجونو په علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په پار ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازینۍ هیله د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو د تړلو دروازو خلاصېدل دي.
نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللی دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړي ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کېږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12م ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندۍ کړې دي.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنا ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بیوسۍ احساس مې وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې مې پوره شي.
هدفمند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لري یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لري یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و بر موی بسیار آزرده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې له عمل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللي دي. د دوی له ډلې یوه شکردوخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونه زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. قدر منوریدونکو، په دوه منیمه کې د اوه مې ورځې 19 پروګرام خبريږي، خو د شپه په مکرې خبرونو ته د سیمهال چې طالبانو په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي، نړیوال نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ، څو د ده په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومر سایدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 4 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 4 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخه د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. د تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د چې 15 څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلاره ورکړي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرایلو پلان اندېښنې پارولي. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرایلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنز د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. پچا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 22 اوورونو کې 223 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا د خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نوي کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درسره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنې توندۍ خبرګونونه او د ایراني استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواښونه درته تحلیلوم چې پر شایسته کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. د دوهې راروانې ناستې ته د طالبانو چنبازۍ طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
کدا دی علماء مسؤلیت دی
خلق ته دا روپی زنی سی طالب خپل کلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي ک طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعه کې دا دین نه ده
ک طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي دا خود ودري علما او غرجی ک په ډیر نزدې وخت کې وتاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجی کې
ل زندان وتل سره سم پاکستان ته د منظور پختین ګوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان او وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درېدو ټینګار کړی
چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي د دوی اسانتیا هم ارزي دي او دوی به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلېږي زمونږ مشکلات به په اسانتیا بدلېږي
انشاءالله
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر روڼچایو شکونه نشته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع هم له اجنډا وویستل شي که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
د اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمینه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په راروانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایل وي مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا به بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده
او داسې ښکاري چې وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دیني عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شویو څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولی او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تېره اونۍ له ممبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاره نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردند، این مردم در سال 36 قبلی مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی برچند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځۍ کلي نه هم د مولوي محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې مې دي کړي؟ امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیرالمؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصحت نه دی، نصحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبوره سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمي تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمي تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملاً افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ یې وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرات کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرساد د کاظمي قومي ورستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي، ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګي د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکه پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکو چارواکو دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه و، ستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي، طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته، اوس د په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګو پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وای، نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال سره تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دیر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور فرهنګ د دې آدابو رسومو عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطح باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي، و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب، او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکول سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي، هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وي. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی، او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار داو چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویاند ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 2 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سخت مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالب علم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاه والسلام دروازې سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسمه میاشت نو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې مودا مولانا فضل الرحمن سے روغی او په خپل لاس دې مې بلوشونی ولاړ تا انشاءالله دې څه مات ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیلی خوب دے اس تا دا خوب اگر وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
ویدا خوب دے عالم کتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پت کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہا
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه و که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کولو ژمنه وړې وخو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او لوتکې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړې شوې هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 12 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکا هم پرانیسته چې د کال 140 پرمختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړوي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سرخ کاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دو میاشتني بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دو میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومې پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کېږي، له افغاني هنرمندانو په تیره استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولي دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکي وو. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلوده، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماشامه پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې داسې ښکاري نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ د ورځ تر بلې پرمختګ له امله په ډېر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې عینکې راایستلي چې سترګو کولو سره به تاسې د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کېږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژۍ کارونکي ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج له کمښت سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقي سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سکال 8 میلیارد واوخته، خو ځینې هیوادونه چې په خواهی د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویونګ ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویونګ کمپنۍ مشر لی جونگ کیون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $225,000 نقد دی ورکړي او یا کولای شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.1 ته راغورځېدلې ده او د نن اوومه ورځ هم دغلته سره راټولوو. هره اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپله خپرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.